گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې نن شپه څو چاودنې شوې دي. د طالبانو یو مخالفه جبهه ادعا کوي چې نن شپه د کابل په کوټي سنگي کې څلور طالبان وژلي او درې نور شوبل کړي دي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ډسو او چاودنو ژغونه یې اورېدلي دي. د ازادي جبهې پر خپل ایکس پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې د ډسو ژغونه پکې اورېدل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زی پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوی کارکونکو کې افغانان دي. په بیان کې د جرمني د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن ډیر ضرر رضاکار روغتیایي کارکونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپل یوې رضاکاري روغتیایي کارکونکو په اړه په یو ویډیو کې تفصيلات خبره کړې چې په دغو ډیر سره ځایي روغتیایي کارکونکو کې شامل ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوش یا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت د جمعه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د افغانستان د شلو ورس یالوی لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درويشتمه نیټه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه ویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغېزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسانې له قحطۍ سره مخامخ کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نیو ډيلي کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. دغه سفارت له لوري په یو اعلامیه کې چې د یاد سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې راغلي د ځینو ستونزو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډي مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. د موضوع تفصیل باندې
په نوې ډيلي کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړې او ویلې دي چې د زینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار لمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول او بل اخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلی او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلی ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده، ځکه چې ډېری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجعه وکړي. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډېری خلک به سرنوشتي سره مخامخېږي.
په نوې ډیلی کې یوې افغانې کډوالې بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدي ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاحت جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بندیږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډېدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستان د وتلو لپاره له دیرش ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دغه هیواد کې پولیسو افغانان وځورول او بندیان یې کړل. د کمیټې پر خپل ایکس پاڼه د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان دې ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې دې ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیږي په دې اړه معلومات نشته. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دېرش ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وځورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپل ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي او آیا دا ټول انډاکومېنټ دي یا په دې کې ډاکومېنټ.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاده کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یاد کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډي ښار کې یوه افغانه کډواله شکوفه خلیلي چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاده کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان ولایت کې سیلونو لسکونه کورونه نړولی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولی دي. په بغلان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلانو او سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو خلکو ته د سر زیان نه دی اړولی، خو ډیر مالی زیانونه یې پیښ کړي دي. جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
په بغلان ولایت کې سیلابونو لسکونه کورونه نړولی دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 1 بجه په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راپور ما مردم کې اس کوم خانه به خانه کشتیم قریه را دي
زموږ ته خلکو راپور درې چې مو کور په کور لاړو او کلی مو وکتل اته دې شکور نه وي چې مالی زیانونه وره وخت وي خو ځاني زیان نه وو وخت د دوی کورونه په بشپړه توګه یا نسبی ډول ویجاړ شي او مالونو ته هم پکې زیان نه دی رسیدلی خو ځینې ځمکې زیان منې کړي چې موږ سره یې اندازه نشته.
اما زمينه نه دیده است ارقام جوړه جام نه کړم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د سیلابونو له امله تر سلو زیات کورونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د زیرقاله کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په شپه سیلاب د ژمي لپاره د ټول خوراکي مواد او د سون توکي له منځه وړي دي.
سیلاب زموږ ټوله هستي له ځانه سره یوړه. زموږ دیوالونه ونړېدل، زموږ غله اوړه تیل د ژمي لپاره سکاره وریجې او غوړي ټولې تر خاورو لاندې کړل. یو موسسه راغله خو هیڅ یې ونه کړه. موږ دا دوه شپې په دښته کې پراته یو.
د عبدالجمیل په وینا تر اوسه له دوی سره کومې ادارې مرسته نه ده کړې. خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې چې خیمې تر پالونه کمپلې او خوراکي توکي پکې شامل دي سیلاب ځپلو ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د ولسی شورا مشر محمد حسین آزادی رادیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دهنه غوري ولسوالۍ په 15 کلیو کې راوتلي او ډیر زیانونه یې اړولې دي.
دغه سیلابونه دهنه غوري، لخشک کلی، سیاد، زیر قلعه کلی، تاجکان کلی، چشمه جنگان چې ډیر ویجاړ شوی راوتلي دي، مرګ ژوبله نه لري خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځې اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرونی په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزې دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او مځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همداسې.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه.
دولس علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
عثمان ګوند راته پیدا کېده چې دا کیسه څنګه لومړی مقام وګاټو. ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سش کال د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانونی دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 15 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را پدې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامي او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشې حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلی د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب 12 کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او 9 کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلې کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی که دا د مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وګمی ضرور غبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، راځه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیال رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله 12 علمی مقاله په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي دي، او د هیواد په سطح زمونږ پوهنتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې وته خوي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تیزان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغه به خپلې مقالې ځان لخپرې. په آینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نوم و کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوږمۍ په مننه اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترېد، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، وربرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره، د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګوري. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو، ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل، ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوي؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار یوې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ. جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښودی ده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نه وې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال دایرونکي چې دي د پښتو د برخې، زه په باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دي پاتې شوي. په افغانستان کې زیات ون نه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوي دی. خو دا دوی ته حیرانوونکي ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند لري چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کله شي هغه بوټونه. البته چې ښځینه په خوکۍ نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نقادان دي. هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي. یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دوی ډېر بې خبره دي دلته د ښځو ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر یې راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې د البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېنئ چې هلته خلک رپیاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
له دې شل سره ډېر بد چلند کوي دا سړی، له خپلو ماشومانو سره ډېر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغسې نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خوا ته به نه ګورې، موټر کې دې ټوخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دواړه خل لري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومانو باندې هم چیغې وي، لیکن بیا ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغسې نه دی انځور شوی.
بالکل منطقي اړخ کسی ستونزې لري. خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده.
نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کیسه لري ګلې او کیسه ما یو ځای لري ګلې نو نته کوم چې دوی ولې هغه کیسه نه دي انتخاب کړو دغه ته دوی اولیت ورکړي د پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو تخنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان دی ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي مثلا څو ځله دا خبره راغلی ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلی ده چې چادرې وښورېده لکه څرنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کتاب دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې یو ملګري په واسطه منې ما سره خبر راکړ چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو خو تر شاید ما موضوع نه مقام وانه خلی چا لپام دمر خې ورنه شي خو مګر کله چې واخست ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیده چې دا کیسې څنګه دمرې مقام وګاټو لېغنه اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډېر زیات نیمګړتیاوي لري د کریکټر لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې لیکوالي لېمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چیړې پاڼې لونې بیلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیلې یم د کور دروازه وډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بېرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندرې مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورتونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تېرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو ویونکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته موبایل
د شورا نه تا
یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکې دوه لکو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دې وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبری آژانس پر خپل اکس پاڼه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشهیي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
نا
نن شپه درځم خامخا درځم، نن شپه درځم خامخا درځم، درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې، په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې لداره دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بې سېکه آواز سندرې وایم موسیقي غږوم لداره د ډکه موسیقي نڅوم د هر ژوندي انسان لداره د به یې وغږوو د زوړ جومات ملا به غوږ د دیواله شاته وي هغه ریښتینی وفادار مین به زما استا له موسیقي سره جوړه ژړیږي د ژړا غږ به یې زمونږ موسیقي ته لا ښکلا وربخي د ژړا درد به یې له سترګو نه تلپاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځم خامخا درځم نوی رباب نوی سیتار سره پوهیږي هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړي کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځم خامخا درځم نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیه نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم او دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم
لاغل سپیڅلی په مننې چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکڼو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ وو یعنی په داخل دې لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته 2.5 لک به سیري 500 روپۍ به دې پوره وي چې هغه کوټه پوښتل خو زوم وو هغه دې حالت نه وي ماما نشته غوړي نشته وریځې نشته خلیفه نشته ترونه نشته یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو په هغه نوي دی پور پکو نوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پښانی په خونی
قومي مشران وای لوړ ولور د لامل شوی چې د زینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې موږ ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا بھی تو کی دان ولتا نوسی 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 اخیر آنکھا ہم انسان دا مدا ٹول شیون کی منگ وسنگ ول اودائے دی ٹکٹ روپئے دی کل خرچہ دی خدی ولور خیوز پریک دا ہاں نصیب ریکولا منگ ونون اور ٹول دگا سی گردی
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودو ناغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال د
بلوری ته د قوم اوسیدون کو ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلای کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغه فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي، غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عامه خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه ډېر شي.
ستا په مینا مې زړه ښه دی، نور جهان یې په کار نه دی، زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکاره. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دې وخندل. شایستا شایستا ځواني لکه د مینې شاعري، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د ځواني ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شپې، چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر را چرده دشای اس مشرا پرده غوی تل زما ملما ساده یاری کما پیدا سپلا سلا کوچ سر گرانو نظر بلوا سے دل خوشال نزڑ گئی دی چرا سرا کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران سنا جلی اسی بانی کمی نری تصویر کردم پرزڑا پجڑا سا مور تزا نمش پدا تنہائی دا دا جانان گرانا جدائی دا ستا غمونا میل مانا قربان دی پرومی لدزڑا ایرے دل دیرا تگرانا چاچا وایم جانا میں سول دوڑ شوندا چلن جواب راکی جانا خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا په لاس کسر بنګړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان په کوزې مستاوی د کوز دی فرما شروع دی کانی می جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی مازدیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریردم مازدیگر